السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړي شوی. خو لنډه خبري برخه کې به ووري چې په سمنګانو کې د یو کان دننه ټول بند پاتې شوی کان کیندونکي ژغورل شوی. دا چې ولې د افغانستان په قانونو کې وخت نا وخت دغه ډول زړه بوګنوونکو پیښو راپور نه خپرېږي په دې اړه درته وړاندې راپور لرو. خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. طالبانو په کندوز کې درې تنه په عام محضر کې د هغه څه په خاطر چې دوی لواطت بللی په درو وهلي دي. د طالبانو سری محکمې اعلان وکړ چې دغه درې کسان د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې مجازات شوي. دغه محکمې د یکشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لومړی تورن یې په و کالبان محکوم کړی او نه دیرس دورې وهلی. دویم تورن ته 15 کاله تنفیذي بند او نه دیرس دورې ورکړل شوي او دریم تورن په 4 کاله تنفیذي بند محکوم او نه دیرس دورې وهل شوی دی. تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو سلګونه کسان په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو پر محاکمو نیوکې کېږي چې تورنو ته د مدافع وکیل حق نه ورکوي او محاکمې هم اکثره عادلانه نه وي. خو طالبان بیا تل د خپلو محاکمو ننګ کوي. ایرانی چارواکو مازندران د افغانانو لپاره ممنوع ښار اعلان کړی دی. د مهر نیمه دولتي خبري اجانس د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت سلاکار نادر یار احمدی د یکشنبه په ورځ وویل چې په مازندران کې افغانانو ته هر ډول کار منع دی او حتی افغانانو ته د لنډمهاله استوګنې جواز هم نه ورکول کیږي. نادر یار وویل افغانان مازندران ته په هغو اسنادو نشي تلای چې په نورو سیمو کې اجازه لري. افغان کډوال یوازې په سیاحتي ویزې سره د ایران د شمالي سیمې ته سفر کولی شي. په تیرو وختونو کې په مازندران سیمه کې افغان کډوال د قانوني استوګنې د اسنادو سره سره ځورول شوي او حتی له دغه هیواده ایستل شوي دي. د ایران په شاوخوا شلو ښارونو کې د افغان مهاجرینو حضور دا مهال منع شوی او په ځینو ولایتونو کې اړوندو چارواکو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغان کډوال په کار وګماري دوی به د کار څښتنانو تر 1,000,000 تومنه زیات جریمه او سزا به ورکړي. د ترکمنستان او ازبکستان څخه واردات برېښنا بیرته افغانستان ته وصل شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت د یکشنبه په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د ادارې تخنیکي کارکوونکي توانېدلي چې له ازبکستان او ترکمنستان څخه د واردات برېښنا تخنیکي ستونزه حل کړي. د دې ستونزې په سبب برېښنا پرې شوې وه. له ازبکستان څخه واردات برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله بنده وه او د ترکمنستان برېښنا هم د توپان په سبب بنده شوې وه چې له امله یې په بلخ، کابل او د لارې په اوږدو کې د ځینو نورو ولایتونو برېښنا پرې شوې وه. افغانستان د خپل برېښنا ډېره برخه له ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د ژمي په موسم کې خلک د وارداتي برېښنا له کمښت او د پرچاویو له زیاتېدو شکایت کوي. او روسیا له سوریې څخه خپل پوځي تجهیزات باسي. د سپوږمکۍ عکسونه چې د دسمبر په 14مه د مکسار فضایي شرکت لخوا اخیستل شوي ښیي چې روسیا د حمیمیم هوایی اډې څخه د نظامی تجهیزاتو ایستلو ته تیاری نیسي. د روسیې یو کارګو الوتکه د دسمبر په 14مه د سوریې په لویدیځ کې له حمیمیم هوایی اډې څخه لیبیا ته والوته. رویټرز د سوریې د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد له نسکورېدو وروسته د وتلو د یوې برخې په توګه تمه کیږي چې په راتلونکو ورځو کې به څو نورې روسي کارګو الوتکې له اډې څخه ووځي. روسیې په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت د ملاتړ لپاره پوځي حضور درلود او لا هم په دغه هیواد کې شاوخوا 500,000 سرتیری لري. دغه ځواکونه د سوریه په دو مهم اډو کې ځای پر ځای شوي چې یوه یې په ترتوس بندر کې سمندري اډه او بله یې په لازقیه کې د حمیمیم هوایی اډه ده. د سمنګان ولایت د دره صوف د ډبرو سکرو په یو کان کې ټول ایثار کارګر ژغورل شوی دی. د خبره په سمنګانو کې د طالبانو د والی ویان اسمت الله مرادی رسنیو ته کړې ده. د راپورونو له مخې د افغانستان اکثره معدن په تیره د ډبرو سکرو کانونه په ډیر وروسته پاتې او غیر فني شکل استخراجیږي چې اکثره د مرګونو پیښو لامل کیږي. تفصیل له صفی الله ستنیک زیورو.
د شنبې له غرمه مهاله لسګونه کارګر د درې سوف د ګوله سیمې د ډبرو سکرو په کان کې بند پاتې و. د سیمې خلکو او ژغورونکو شاوخوا څلېرویشت ساعته د دغو کارګرو د رایستلو لپاره هڅې وکړې. په سمنګانو کې د طالبانو د والي ویاند عصمت الله مرادي یک شنبه ناوخته رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړی چې دوه ویشت تنه ایثار کارګر ژغورل شوي.
معدن سنګزغل کې در ولسوالۍ
درې سوف پایین د ډبرو سکرو یو کان لوېدلی و چې له امله یې دوه ویشت محلي کارګران په دغه کان کې بند پاتې وو. د نیکمرغه د سیمې د مسؤلانو په هڅه دا کارګر له خاورو لاندې را وایستل شول او ټول ژوندي او سلامت دي. لومړنیو راپورونو کې ویل کېدل چې د ګیر پاتې کارګرو شمیر شاوخوا پنځه دېرش تنه دی. خو وروسته په سمنګانو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړ چې یوازې دوه ویشت کسان په کان کې ایثار پاتې وو. درې سوف د افغانستان لوی کانونه لري چې د کیفیت او استخراج له پلوه لومړۍ درجه بلل کېږي، خو غیر معیاري او وروسته پاتې کان کیندنه د دې لامل شوې چې تل له دې سیمې په کانونو کې د مرګونو پیښو یا د کارګرو ژوند ته د متوجه ګواښ راپورونه خپاره شي. د کانیزو چارو متخصصین وایي تر څو چې غیر معیاري استخراج روان وي داسې پیښې بیا بیا تکرارېږي. د کانونو د چارو یو متخصص او د کانونو وزارت پخوانی سلاحکار عبدالقدیر مطفی یک شنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې یو خصوصا په درې سوف د برس کرو چې کوم قانون دي په دغو کې یو خو خود سره کیندنې دي، بل کیندنو کې چې کوم وسایل دي هغه ډېر ابتدایي وسایل دي چې په هغې کې ډېر زیات خطرات رامنځته کېږي. بله مهمه مسله دا ده چې هلته د ماشومانو په زور د شاقه کارونو او جبري کارونو کې هم یو ډېر غټ باس دی چې هلته متاسفانه وجود لري. قانونو په استخراج کې خصوصا د ډبرو سکرو په استخراج کې یو نړیوال معیار چې کوم د استخراجي معیار دی چې هغې کې هغه محیط زیستي مسایل هم دي، په هغې کې هغه اجتماعي او ټولنیز مسایل هم دي، هغه متاسفانه په پام کې نه نیول کېږي او دا ډېره غټه فاجعه ده.
د راپورونو له مخې په درې سوف کې د ډبرو سکرو د ایستلو لپاره شاوخوا اته سوه ځایونه کیندل شوي چې تر ډېره غیر معیاري دي او د کارګرو د ژوند د خوندیتوب هېڅ ضمانت پکې نشته. په درې سوف کې د افغانستان د ډبرو سکرو لویې کاني ساحې موجودې دي چې د کیفیت له لحاظه د دې سیمې سکاره تر نورو سیمو ښه بلل کېږي. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په کانونو په تېره بیا د ډبرو سکرو په کانونو باندې پانګونې زیاتې کړي او د دوی لپاره یوه لویه عایداتي سرچینه ګرځېدلې. د افغانستان د ډبرو سکرو لویه برخه پاکستان ته صادرېږي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي په تېرو اتو میاشتو کې څه باندې شپږ نیم لکه ټنه ډبرو سکاره بېلابېلو هېوادونو ته صادر کړي. دا خبره د یاد وزارت ویاند عبدالسلام جاوید کړی او ویلی دی پاکستان، چین، ایران، ترکیه او هند ته د دغو صادرو شوو سکرو ټول ارزښت څه باندې پنځه شپېته میلیونه ډالرو ته رسیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیایي مرکزونو لکه مخت او د متخصصینو، ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت وکړ. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست هم وړ مورز ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم د جدي ننګونو سره مخامخ دی او ان په ډیرو روغتیایي مراکزو کې د پام وړ تجهیزات او امکانات په نشت حساب دي. تفصیل له حدیث پردیس اورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د روغتیایي مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی په روغتونونو کې په ټیټ کیفیت له روغتیایي خدمتونو د شکایت سربېره ادعا کوي چې د ناسم تشخیص او بې کیفیته درملنې له امله اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته یوسي. د بلخ ولایت اوسیدونکی دوست محمد ادعا کوي چې د ناسم تشخیص له کبله یې ناروغ پلار مړ شوی دی.
طبابت د افغانستان تجارت شده.
په افغانستان کې د طبابت تجارت جوړ دی او ډېرې نورې ستونزې هم لري. مخکینی متخصصین نشته او کوي هم سم تشخیص نه کوي او با کیفیت دوا هم نه پیدا کیږي. له همدې امله پاکستان ته لاړو او هلته له زیاتو ستونزو سره مخ شو او پلار مې وفات شو.
د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ اوسیدونکي معصوم احمدي په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه په اوبا ولسوالۍ کې ژوند کوم او په ټوله ولسوالۍ کې یو کلینیک لرو چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي. هرات ته یو سل شل کیلومتره لار ده او خرابه هم ده چې د عاجلو مریضانو لپاره ډېره ستونزمنه ده او ځینې هغه یې د لارې په اوږدو کې له منځه ځي.
په ورته وخت کې ځینې خلک ادعا کوي چې د روغتیایي چارو کارکوونکي له خلکو سره ناسم چلند کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ملالۍ روغتون ته مې ولادي مریض بیولی وو. ډاکټران ټول په اتاقونو کې ناست وو او په خپلو موبایلونو کې یې ټولنیزې شبکې کارولې او بوخت وو. ناروغانو ته یې هېڅ پاملرنه نه کوله. کله چې ورغلم ورته ومې ویل زموږ د ناروغ حالت ښه نه دی، یو ځلې وګورئ. ویل یې زما د برخې نه دی، هغه بلې ډاکټرې ته ورشه.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نورجلال جلالي د شنبې په ورځ کابل کې په یوې ناسته کې دا ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی او په خبره د مرکز په ډیری روغتونونو کې تجهیزات بیخي په نشت حساب دي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د راپورونو له مخې افغانستان په پراخه کچه د میندو او ماشومانو له مړینې او د ښځینه متخصصانو روغتیایي پرسونل له کمښت سره مخ دی. خدا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو مشرتابه د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې چې دغه اقدام په کور دننه او بهر پراخ او تند غبرګونونه راوپارول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي پر دغه هیواد د بندیزونو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه. ګیر پیدرسن دمشق ته سفر کړی ترڅو د نوي موقت حکومت له چارواکو سره وګوري. په سوریه کې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلواله ډله د بشر الاسد د رژیم تر سقوط وروسته د چارو واګۍ په لاس کې لري. تفصیل به له صفي الله ستانکزي واورو.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بشار اسد د حکومت له نسکورېدو وروسته پر دغه هیواد د لویدیځ د بندیزونو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه. ګیر پیدرسن د یکشنبې په ورځ په دمشق کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل له تیرو څو کړکېچونو اونۍ وروسته عادي حالت ته د سوریې د بیرته تلو لپاره د بندیزونو د ژر لغوه کېدو اړتیا ده. البته ټوله خبره په اقتصادي بیا رغونه کې ده. موږ باید وګورو چې دا موضوع په چټکۍ سره حل شي. موږ هیله لرو چې بندیزونه په چټکۍ پای ته ورسیږي او یو وار بیا د سوریې د بیا رغونې د هڅو شاهد واوسو. موږ باید د ترسره شوو جرمونو په وړاندې عدالت او حساب کتاب وګورو او ډاډ ترلاسه کړو چې دا مسله د اعتبار وړ عدلي سیستم څخه تیریږي او د غچ خبره پکې نشته.
And that we don't see any revenge.
The Suriye hukumat le kalun raisi da Amerika o Europa itolani ya o nore hi wadunu tar sakhto bandizuna landi de. Daga bandizuna pa dudari yu lasam kalki da hukumat zed solayizu mzaira chano da tautriq jani zapane pa khatir da bashar asad pa rejim laga wal shayu. Da solayizu mzairu shadi da zapane pa Suriye ki da koronai jagde bai lama wa gara zeda che bilakhira da asad da rejim tar sukut pori waga zeda. Da Suriye le par da milgoro milatuno khas astazi gir pedersan ziata kada che Suriyayan baayat pa yu siyasi bahiri ki zanu na ogurim.
We need to get the political process on the way that is inclusive of both Syrians.
Mogdi tartial ruchi wasiyasi prosa ke tol Suriyan shamil wi da prosa bayat fazghar da pakhpala da Suriye da khalko la khwara habari shi. No da Suriye masuliyat da che da nur pamra sada kar ukri. Bi adwa manangawana da sarparast hukumat pawdan de da dawlati daro tarlasa kawl di khidmati idare da qanun aw nazam iada khora muhima da.
And security extremely important.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو دغه خاص استازی د مشق ته تللی څو د نوي موقت حکومت له چارواکو سره وګوري. هلته نوی موقت حکومت د حیات تحریر شام ډلې تر مشرۍ لاندې جوړ شوی چې څو ورځې مخکې د اسد د کورنۍ څه باندې 15 کلنه واکمني ړنګه کړه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
سیار جان دلار دیدم من ورشاد زدانو کفتانو یگان د فکر نون بدل شنه د سرخانو طرف مینداختن زندگی رید نفهمیدم.
د یوی میرمنی خبری مو وریده چې ویلې د موتات میړل لاسای تاریخ ژوند تیر کړی دی. دینجونو د ودولو پر وخت د کوم خبرو په پام کې نیول اړین دی.
مسئولیت دی چې تاسو به واده شئ. خود سینو د الک څنګه دی باید پښتنه وکړي چې هغه الک څه کار کوي. هغه الک دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونس کی سیګریټ ونس کی د نور عملونه ونه لري. هغه کار کول شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړي. درنو دوستانو عملی تجربه د خې چې په افغاني ټولنه کې دشته دودونو او رواجونو لامل یو شمېر خځې داسې نارینه وته ودیږي چې هغه یا ذهنی وده نوي کړي او یا هم په نشه مواد روږدي وي. دا میرمنې وایي چې د ژوند له پایله بیا تر پایه سره لدی چې د کورنۍ ټول مسؤلیت ورلغاړي وي، د میړه او آن د لیورونو لخوا تریخ چلند سره کیږي او وهل کیږي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې د خپل میړه پاکله وایي چې ذهني وده یې نه ده کړې، ټول کړه وړه یې د ماشوم په څیر دي. هغه د کور د مسؤلیت پاکله نه پوهیږي، کله چې کوم څه په زړه نه وي میرمن د ماشومانو په مخ کې وهي. لږې ورځې څخه مې چې واده کړی کورنۍ هیڅ احوال نه اخلي چې د تاسو څه حال دی. زما میړه ذهني واده نه ده کړې، په وړه خبر په قهر کیږي، وهي مې، ماشومان هم وهي، کور ته لګښت نه راوړي. کوم څه چې زه کور ته راوړم هغه یې که په زړه نه وي لرې غورځوي. تل په دې فکر کې یم چې تر څه وخته بل اخره به څه کیږي. په دې کې خپل خراب شوم،
نکدم که تا چه وخت چی کنم، خودم خراب شدم.
د پغمان اوسیدونکې نرګس به وایي چې د دې میړه معتاد دی، کورنۍ لګښتونه خواسې هم نه برابروي، له دې څخه پیسې اخلي او نشه یې توکي ورباندې رانیسي.
خراب انډیوالان سره کېناستو چې دا معتاد شو. اول خو زه د 12 کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه، هم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي، پیسې را نه اخلي. پلم چې زه کار ته راځم از ما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنگ ونی کی، هر شی چې مخې ته پروت په ما غي باندې گذار کوي. دا باندې د خپل اولادونو د خاطر مې ناستم چې ماشومان مې به مکتب او به دغه پات کېږي. ډیره مې تهدیده، یار وخت تهدیده کړی ما، خو زه د خپل ماشومان د خاطر وال تکول تیر کړی دی نیمه وخت. زه خود دغه کار کوم وای چې خوشاله کینه کنه خوشاله دی، هر طرف ته چیزی وی لاره شه. بچیان میم خی چې نه زما تا خود پلار د کور نه ندی راوړي، ما شما خو زما د ستا خو نه دغه سی زم غلې نیسم وال تکول تیرو ما مشمان نیز نه پریدم چې د ستا پلار سره زندگی وکي.
میرمنې او ماشومانو ته بیا په ټولنه کې هم په ښه نظر نه لیدل کیږي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست له نورو معلوماتو سره.
محیط او د والدینو مثبت کړه وړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغېز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخربې اغېزې لري. اول د ناهیلۍ احساس، یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د یو ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې، په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وښیي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې، په کورنۍ کې د یو معتاد کورنۍ او د یو معتاد البته ماشومان ځان تر ټولنې ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس، ډېر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه دا د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوخت دی په دغه ځان شرمنده احساسي. څلورم، د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس په شتون لمنځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی، پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. خپل په معتاد کس څوک باور نه کوي، ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نه سي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کس سره ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر زرغونه زیور بیا په مسؤولو کسانو غږ کوي، وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره دې هڅه وکړي او دوی ته دې د کار زمینه برابره کړي، کنه د دوی کورنۍ به داسې ماشومان وروزي چې بیا به نه مور پلار او نه هم هیواد تا پا درد دواشی.
مشکل داره چه دوی دا فامیلیون دی، دوی بچیان دی، دوی دا تعلیم، دا درس، دا نفقه. خصوصا دست دیر خلق دی چه کورونو که میرمن سواد نلری، تعلیم نلری. داغه مثلا 15-16 بچیان کور که لری. اقا بچیان خواه دا نفقه غوری اخدا. میرمن بی سواد دا کار نلری. چه شو که؟
دوی پیو بلا دنیا که دی مسئولیت احساس نکه بیا چه کور ترسی. لچار چلان نیره توایا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط سی بیا خود دوی عقل و فکرم کار نکی بیا چه کار دارشی بیا خشوناتی دایی چه پزورا مثلا اتا کوشش که چه میرمونی بندی دا فشار وای چه دوی تا داقد نشه ای مواد پیسی پیدا کی او آقا ور کی که اتا دوسی خلق هم مالی دلی دی چه مخبل مایین دی بانده فشارا چه چه مات پیسی را که او مجبور دی اغا مجبوره ای من دقل تزمان پا دی دقبلا که دوی منزل که دو زامن یو طول دوالا موتاتو بس مور بانده بی فشارا چه اول چه زر که و پیسی را که چه منگه و بی آقی بیچارا بس که اول مجبوریت نبی که نور سنو پیسی بی پیدا نکر آقی غریبا خو زارا خسا و آقی بیچارا والا خبلا ما تا قصا و کرد والا تلا می خرسا کرد مجبوری ما یاد کشی و بیشرمی که بیایی که و حل که اتا شیشه ما تایی دقا به دالی جونو شیشه ما تایی کرلی
تاسو علت سگرنه ایچی بدی ورسته او که والی آقا کسان جب نشو باندی روک دیدیش میری زیاد سد
سو کالا مثلا 55 کالا مخی آقای وقتی دقا ای رویونو چرس و دقا شاید باندی چوک مانا باندیم نپوید لویس نمو اصلا تلویخ 55 کالا چی دا جنگون دی وطن تر آقلن دقا شاید سر خلق دقا شو دده نمخ که مانگا نپویدو چی دا چی شیدی دقا دده کار کلا چی کیگی دا لکا پخوا دا شاید نو یو دوادو پارا با کچا یو چی کوکنار کل نور دسه مسائل نو چی افابلیکی دی جوریشی و دا مواد مخدر را تولید که چی دخل کرده د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشایي موادو کرکیل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب؟ آیا داسې ورځ به رانسي چې خپله هم داسې یو زیان وکړي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي؟
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفادو دپاره د ګټې دپاره د پیسو دپاره د دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد به راشي پیسې به پیدا کړي ګټه به وکړي په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغې نه اخلي بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي روږد بشي څنګه دې وکرل هماغسې به ورېبي د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته یي او د باندې په سرکونو یا په دیرانونو کې پراته یي او سرونه یې ببر او په بده ورځ پراته یي آیا دای به خپله بیا رنځ نه وړي خامخا به دی به په ټولنه کې نارامه پاتې یي کله د ده په خپل سر باندې راشي بیا به دی پوهېږي چې د ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي راورسېدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي دوی طبعا په کور کې میرمنې لري بچي لري اوس خو نارینه معتاد سوي دي د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه ووزي یا د اقل د سبا او د بېګاه مړې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده منظم پروګرام لري چې د دې ښځو مثلا بچی دي او ماشومان دي دوی به تعلیم ته ضرورت لري تربیې ته ضرورت لري او په څنګ کې د ټولو نه مهمه دا ده چې د هغوی د ولګې او د بېدستۍ غم باید وکړي پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
لکه څنګه چې په خپرونه کې یاد شول هغو کسانو چې ذهني وده نه ده کړې له عمره غټ د خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي د دوی میرمنې هم دی ام دی موتاده کسانو دی خزو پچیر لدی رستونزو سره مخ دی. پا دی اکلمو لی یوی داکتر سره چنه غواری نمی بخبره ونکی یاد کنو مرکه کردی. هغا پا پایل که وایی؟
کورانو که دست دواجون ما لیدل دی چه زمان که پا گواندو کشتا دی. چه پا خبال زین دوم رسایی کار نکی او آغی تا خوارتی هم نشتا دی چه لکه آغی تا واده او کی. پا خبال مجبور دی چه آغی سر جون دو که داغی جون تا لکه تواجو او کی داغی هستا خب بیا هم نکی گی. خب از دمیان دی خبال دی زوی تا کد آغا نرمال دی و کنه دی آغی تا جون لکه جور که آغی تا واده او کی خزا او کی. نو دا زن کرون خدا سی لکه علکانو تا خبال جنه کی نور کی. خبال زن کرون چی دی دی پیسو تارتی لری زکا اوست دی دی خلق دا اقتصادون سی ندی. چو داغی رون سمرا او خیار وی دا غیرونو نمو غوالی چه لکه مونگا خواه زیت لاتشوی خواه لک سره چه آغا و خیار ویغ چه کونو کلیشی چه خپلا جون تا لکه سی داما ورکی دا غیست غوالی چه مونگا آغا سی علکانو سره ودو که خوبیه دا میانده چه دی دسی که چه زخیر دک دا غیر زهن کار کهی که کار نکهی نن مونگا ارتیه لرو پیسی تا او نن زمونگا دا مسئولیت دی چه تاسو باواده شی خدا سی نوی دا لک سنگه دی دا دی زهن کار کهی دا کار کولی شی دا پا خبر پویگی دا لک کار کولی شي که دا دې تحصیلات شته دا روغ دی د ذهن نه څنګه دی دا پوښتنه نه کوي فقط دغه هدف یې دی چې د بس دا زمونږ لاړ شي دا زمونږ لور واده شي خدای داسې نه وایي چې ورکه چې دا کوم ځای ته لاړو او بیا دې هغې ورکي هغه چې نه چې لاړو غریبا لاړو د هغې ژوند خراب شو تباه برباد شو هغه مجبوره ده که هغه سړی لیونۍ دی که هوښیار دی که هغه ذهن کم کار کوي که زیات کار کوي هغه چې نه مجبوره ده چې هغې سره بس خپله ژوند ته ادامه ورکوي او هغې سره بس ژوند وکړي نورو نو هغې ته خو څه چاره نشته دی اوس د افغانستان اوس نننۍ شرایطونه چې اوس دې ورځې کې دي خو ډېره سخته شوې دی هغه جنکۍ بې غریبو داسې غواړي چه بس مونگا کار دیتا لارو شو خو مونگ تا یو جوان دی کل عمر بس داغا زجرو بسی دردو بسی خو بیا چه اگه ده خواند کور تا لارو سنگه کی ده خواند کور تا چه لارو داغا علک ارونه چی دی داغی خپلا جوان دی خپلا بچی دی خپلا خزی دی دست تاجو ورتا نکی ورتاوی چه بسی یو خزا و خو مونگا تا تاو کسو چه استا زهن کار که و کنکی مجبوری چه تا پا خپلا جوان مخ کوری آغا تا بیای سو کم توجو نکی آغا جنه بیچارا چه وردی خو تا گوری چه سره زهن نخزی اخوتا ګوري چې دې سره څوک کومک ورسنه نه کوي اوس هغه مجبور دی چې په بدبختۍ کې خپل ژوند مخکې یوسي چې تر کله دا جنې ژوندۍ وي دې ته بس داسې سوځي وي کورنۍ کې چې لکه د هغې جنکې لږ هوښیار وي باسر وي لیدلی وي هغه کولی شي یا باسواده وي په خپله خپله ژوند مخکې وړي او که هغه غریبه بېسواده وي هغه به خپله ژوند څنګه مخکې یوسي هغه څنګه خپله کورنو ته یا خپلو بچو ته یا خپل هغه سړی چې د ذهن کان کې هغې سره څنګه کومه کوشي اوس هماغه دی چې هغه هلک هم در پیدا دی او دا جینې که د دې نه ماشومان هم په دنیا باندې راشي ماشومان یې موشي نو هغې هم بیا ژوند خرابه دی
ډاکټر صاحب د افغانستان اوسنیو شرایطو په کتلو سره چې ښځې کار نه لري زده کړه نشي کولی او داسې چا ته ودیږي چې هغه ذهني وده یې نه ده کړې دغلته بیا ښځه هم کار نه لري وظیفه نه لري دلته بیا څومره زوریږي څومره د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا له ترخه چلند سره مخ کیږي او په کور کې نیستي ناداري څومره دا زوروي
زوروېلو خو نن سبا چې اوس داسې جنکې نه مکتب ته ځي نه د هغې څه وظیفې ته پرېږدي داسې شرایط په افغانستان کې راغلی دي چې هغه باسواد هم دی په هماغه حالت دی چې څوک بېسواد هم دی د دواړو ژوند خرابه دی ځکه چې هغه باسواد وي نن سبا هغې پدر څه خوري هغه هم کور کې ناسته دی او چې بېسواد هم دی هغه هم په کور کې ناسته دی دونه کورت کې ناست دي دونه د اقتصادي مشکلاتو د هغې ستونزې لري دونه یو شان دي خو چې دې سره چې بیا د هغې د خاوند مخ کار نه کوي د هغې نه خو بس چې د هغه په دې دنیا کې راغلی نو نو هغه بیا نه بالکل چې څه وګوري د ژوند ته یې چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي هغه نه شي لیدی خوشحالي بلکل بیا هغه ژوند نه هغه مرګ بهتره ده چې بیا لاړه شي
دغسې کورنۍ چې خپله لور داسې چا ته ورکوي چې ذهني واده نه ده کړې هغه د ژوند مسؤلیت مخکې نسی وړی خپل بیا څومره ضروریږي د خپلې لور ژوند ته
نو هغه خو وایي چې بیا لاړه شي چې دا جنۍ د بخت پسې لاړه شي او دا زمونږ شانې سپکې شي او مونږ لکه خپل مسؤلیت ادا کړو شرایط خرابه دي لکه اقتصادي ژوند مو ښه نه دی چې مونږ دا جنۍ وساتو د دې خرچه ورکړو د دې بله ورکړو اوس درسونه هم نشته سبقونه هم نشته چې لکه مونږ دې سبق ته ولګو خو ټول کورنۍ کې د جنکۍ ژوند خراب شوی دی چې هغه نه ګوري چې هغه لږ ذهن کار کوي نه کوي بس ورکی هغه چلاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي د وهلو ټاکلو وي هغه چې خاوند په خبرو باندې نه پوهېږي بله ستونزې چې هغه سړی کار نه شي کولی بله ستونزې خو بس چې سړی دماغې کار نه کوي هغه خو کار هم نه شي کولی ډوډۍ هم نه شي راوړی خپل ښځه هم نه پېژني خپل بچې هم نه پېژني هغه خو پیس باندې نه پوهېږي بس هماغسې چې هغه جینې په خپله چې وزورېږي هغه مور چې خپله لور ته وګوري د هغې نه بیا توبه وباسي چې یا الله که د دې نه مخکې زما سره د خپله لور به مې ساتلی و خو هغه ښه و همدغه دی چې بیا مور چې خپله لور ته ګوري هغه مور یې بیا زورېږي بیا ټول کورنۍ ورسره زورېږي.
ډاکټر صاحب تاسو په نظر څه کول پکار دي څه باید وسي چې کورنۍ کله لور ورکوي نو دې نقطې ته متوجه اوسي چې لور داسې چاته ورنه کړه چې هغه نشي کولی مسؤلیت وي چې د هغه ذهن واده نه ده کړې.
ډېره پوښتنه تاسو کړې ده دا خو اوله نه چې دا هغه هلک کور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کړي هغې زوی چې دی د هغه دماغ صحیح نه دی هغه خپله ځان نشي ساتلی نو بیا دا هغه څنګه وکړي چې لاړ شي د بل چا لور راولي او خپله ښځه هغې ته اړتیا وکړي هغه ځان ته اړتیا نشي کولی خپله ښځې ته بیا غینده کې خپل د هغه بچي روړي د ټوله سر ته سر د هغه یو هلک چې دماغ کانه کې ټوله په خپله چې ښځې ماده مو نه وي کړې هغې ته ستونزه شته دی چې بیا هغه سره چې د بل چا لور وړي هغه خو بیا د هغې نه هم زیاتې ستونزې جوړېږي لکه یوازې خپل هلک ته نه چې د هغې ورور ته مور ته خویندې ته ټول کور نه ته بس یو لوی جنجال جوړېږي هغه ښه دی چې هغه یو زوی ته خپل یو ښه ساتلی شي چې هغه یو زوی نه پنځه شپږ نور هم ترنه جوړه شي هغه خو بیا ډېره ګرانه وي دا کورنۍ باید پام وکړي چې خپل زوی ته واده ونه کړي داسې چې دماغ یې کار نه کړي بالکل دې ورته واده ونه کړي که د هغې علاج کړي خو علاج یې ورته اول وکړي نو بیا یې ورته واده وکړي که علاج ونه کړي بالکل به یې ورته واده نه کړي او بیا د جنکۍ چې کور ته دی کوم کور ته ځي هغه کور والا باید پوښتنه وکړي چې هغه لږ څه کار کوي چې هغه الګ دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونسکي سګریټ ونسکي دا نور عملونه ونه لري هغه کار کولی شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري خیر دی که سواد مون لري چې یو کس په ولري چې د خپل خزه یا خپل بچی ته پام وکول شي ناغه تر سیدل وشي بس بیا ستونزې نشته دی خو بیا د کورنۍ د الک کورم باید پام وکي او د جنې کورم دا مسولیت لري چې د جنې مور پلار ورور کا خور یار سو کې مدد دی جنې مسولیت لري هغه پام وکي چې داسې الکانو ته خپل لور ور نه کی
کسي یو او د دې نارینه او ښځې چې مسؤلیت نه وړي فکر یې کار نه کوي څومره دا ضربه ویني څومره صدمه ویني
نه خو صدمه ډېره ویني ګورې فرشته جانې چې د یو هلک ذهن کار ونه کړي نو دا به څنګه کولی شي چې د ژوند ته به ستونزې نه وي سر ته سر په دې په ژوند باندې ستونزې وي ځکه چې د دې دماغ کار نه کوي اوس داسې شرایط راغلي دي چې کوم هلک روغ دی دماغ صحیح کار کوي ټوله سواد هم لري ماستر هم دی اوس وزګار ګرځي یو ډوډۍ پسې ګرځي هغې ته څومره ستونزې جوړېږي چې د هغې بچي لکه هغې نه جامې غواړي کالي غواړي نور غواړي د هغه ښځې اړتیا دی مجبوره دی چې خپلې ښځې ته ډوډۍ یوسي جامې یوسي ولې هغې ته وګوره نن سبا په افغانستان کې څومره ستونزې دي چې په خپله صحتمند هم دی خو چې د یو هلک ذهن کار نه کوي هغې ته بس څنګه ژوند به ښه وي چې بالکل هغه مالدار هم وي هغه بیا ژوند ښه نه وي که هغه ته ښه وي که د هغې میاندو ته ښه وي د هغې ښځه چې د هغه ژوند ته راځي خو هغه به چې د اقتصادي وضعیت هم ښه وي چې د هغې ذهن کار نه کوي هغه جینۍ ته خو ډېره درد ورکوي ځکه چې هغه جینۍ خپله مور پرېږدي پلار پرېږدي ټوله کورنۍ قوم ټول پرېږدي دا هغه لږ په امید باندې هغه کور ته راځي که د هغې مور هم ښه وي پلار هم ښه وي ټول ښه وي چې هغه لږ په خپله صحیح نه دی دماغ یې کار نه کوي نو هغه جینۍ ته خو ډېره درد رسېږي نو باید دا میندې کوشش وکړي چې خپل هغې خپل داسې چې زوی لکه صحیح نه دی د دماغ نه ټیک نه دی هغې ته هم به ښځنه کوي او دا جینۍ مور هم باید پام وکړي یا پلار یې پام وکړي یا ورور یې پام وکړي اول وګوري چې د هغې هلک څنګه دی صحیح دی روغ دی که نه دی که نو بیا یې ورنه کړي دا ټوله سر ته سر په ژوند کې داسې ستونزې دي چې څنګه دا بچي به دنیا کې راځي هغه ستونزه کې چې دي چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه لوی کېږي هغه مونږ وایي چې خدای پاک لوی کوي خو بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړې دی چې مور پلار دی هغې ځکه چې پلار ذهن صحیح نه وي هغه ماشومان ته به څوک اړتیا کوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه ستاسو نه فرشته جانې ښه ورځ مو لرئ.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې مې خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایم. د عناصر دورانی سیستم یا پیریډیک سیستمز اف د الیمنتس وای. د عناصر دورانی سیستم د عناصر د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حقله معلومات ترلاسه کړم، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم د تاریخچه په حقله پوه شو چې د عناصر موډرن پیریډیک ټیبل چې دی 1498 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومیږي د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د 1300 پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاخه یې طبي عناصر او باقي مندلیف په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي. یعنې د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی اټومي نمبر. یعنې د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی او هیلیم چې دوه منصور په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونو څخه عبارت دي چې په چپه طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي او ځلا لرونکي دي. همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سوي دي دغه یو مایل خط کتار دي د فلزي او غیر فلزي چې دي دا د میټرلوید په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. هم دا په فلزات کې راځي هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره په لکه په دا دورې جدول چې دي هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه دغه دورې جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. تنسولون د الکترونی جوړښت دی وای چې وای هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترون لري چې د مندلې د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموري عنصرونو الکترونی د انرژي شکت سیوی نیوی شکت یې نیولې دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول زردي. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري. نو پاول په تل کې یو الکترون په مخامخ په مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دی هغه هم د ادبد ترتیب سرچ په شکل کې لیدل کیږي. دا سپور بتال کې ټکسوي دي او دلته د فری انرژي سویې کینی خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فری انرژي کې سویې د الکترونونو شمېر د هغه پور بتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نورو عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي چې پنځه او شپږ الکترونونه لهون د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له همجهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو تن ځای نیولی دی چې د الکتروني جوړښت یې په لاندې ډول سره دی، یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي همجهت شکل سره ټکر دي، تاکه همجهت شکل سره ټکر دي، کله چې د اوربیتالونو شمېر زیات شوی دی به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونو خانې ټکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې ډول سره دی الکترونی جوړش ښودل شوی دی. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ایل مشبو کوش یعنی د ایل شل لري، له نیون څخه وروسته عنصر سوډیم دی چې د مندلیف د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دی چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پای او درې اس دوه چې پوربیتالونه کې په دې ترتیب سره شوده سعودي.
خون کې د عناصرو د درس په دوام مخته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او ښوونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. ښوونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوي د محلولونو ځانګړتیاوي وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوي د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو ضرورت حرکت پورې اړه لري چې کولاګاټیو ځانګړتیاوي په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شکر د درجې لوړ کېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. اتل هغه له دې څخه لومړی خبرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خبرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو ذرات خپل سریخ پرې دوته ډیفیوژن یا هم خریدنه وایي. لکه پوتاشیم په منګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه یې خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي او خپریږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه چې ټیټ محیط خوا ته نفس وکړي، دی عملیه ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچنی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذرات ورڅخه تیریږي او غټ ذرات ورڅخه تیریدلی نشي. د بیلګې په ډول د حیواناتو انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس د پرده څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونه په ازموټیک فشار کې د ازموټیک دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېر کې چې مطلب یې عبارت دل پی زر پی وی مسای کې چې ان زر پی آر زر پی ٹی سره چې په شکل کې د ازموټر د ځکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کېښودل شي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه زیات وي، دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپر ټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپر ټونیک محلولونو کې کیښودل شي، په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کیږي چې حجرې وچي او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپر ټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او اوزموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه ټیک یک شرطی د بېلګې په ډول له وینې څخه لږ وي. دارنګه محلولونه هایپر ټونیک په نامه سره یادیږي چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي. چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز چوي حجرې موج وي نه، خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي د محلولونه هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د هم دو مرکبونو درس
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاؤنډز وایو. چې الی سایکلیک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې وایي د کاربن اټومونه د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چې الکوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده، لکه کپله په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې میوي فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ته ورته دي. نو له همدې کاربله د الی سایکلیک مرکباتو په نامه سره یادیږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړي توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک الکلي او اروماتیک کې هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي څه شي دي؟ کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودنه او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان او همدارنګ سایکلوهیپټان او دایي شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي. چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان، سایکلوهیپټان، سایکلوهاکټان او همدارنګ د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي. چې کوچنۍ کړي یې له درې څخه تر څلورو پورې د کاربن اټومونو لري، آی ټي نورمل کړي یې د پنځو څخه تر اوو پورې د کاربن اټومونو لري، همدارنګه منځنۍ کړي یې د اته څخه تر دولسو پورې د کاربن اټومونو لري، چې غټې کړي یې بیا د دولسو څخه زیات کاربن اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلوپروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونه په یو متصل عضلا مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه شپېته درجه ده. د سایکلوپروپان استحصال څه ډول دي؟ وایي فرنډ په کال 1928 میلادي کال کې سایکلوپروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګسواسون په 1928 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې مادلي عبارت دي چې دا ډول سره یې دتی اتصال سره ورسېږي. همدارنګه سایکلوپروپان څنګه کیا وای چې سایکلوپروپان یو غاز دی چې د شیدو ټکې درته چې درجه سانتیګریډ دی من په درو دیش درجه سان کې انټیګریټي او د کوي په هوښ کوون کې مواد په توګه استعمالي چې په کیمیاوي ځانګړتیا کې ډېر زیات اکلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلوپروپان غیر ثابته کړي ته ټینګو غلیزو ګوګرو تیزاب او هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتي چې او زنجیري مرکبات ځینې حاصلېږي چې دا یې ځینې معدلې عبارت دي. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبوه هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبوه هایدروکاربونونه الکینونه نومې شوتن او دغه ځانګړتیاوې احتصالي دي. همدارنګه ډاینونه نومې شوتن او ځانګړتیاوې وایو الکینونه وایي چې خپله د کاربون او هایدروجن غیر مشبوه مشبوه مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه دولفین په نامه سره هم یادي چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دې دوه ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت باندې سره ځي چې د دې دوه ګونې اړیکې د کاربون د اتومونو بیلابېلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف پاکې د سایټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواه ته د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاندې ځکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شوتنې د چدای پاک په طریقه سره یې نومې شوتنې په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربون او هایدروجن د اتومونو هغه اوس زنجیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانی شي، بیا دا اوس زنجیر باید د هغې خوا نه وشمیرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي چې دا اوس زنجیر ته د الکانونو په څیر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي او دوه ګونی اړیکه موقعیت د کوچني عدد په اساس ته نږدې مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شوتنه لیدلای سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کلیز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادی، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس نه د غیر مشبوه مرکباتو مهمې پکې یا الکلاین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیا په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوند الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشیدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربون د اتومونو شمیر 15 او یا زیات وي مایعات دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشیدو ټکي ډېر سره این سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم او همدارنګ د جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي نه ښودل شوي دي. د الکینونو استحصال دي الکانونه د حرارت د حرارتي تجزیې څخه د پروپولای څخه څنګه لاسته راځي او په سنل کې کوچنی الکین د قانون د تجزیې څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سرفیس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایدروکاربونونه دي چې دوه دوه ګونې اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کیږي. کومولر چې ډبل بانډ سي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونې اړیکې د کاربون سمدان دوه ګونې اړیکې د کاربون سي اچ 2 او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ سي همدارنګه ایزولېټ ډبل بانډ څخه داینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو ښه مثال چې په هغه کې د ایزولیټیډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نومې شوځنه د داینونو یا ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي. وایي په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعینېږي او د مرکب د نوم ته مخه لیکل کېږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي. یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټایل، یو درې بیوټوټاین دي، دوه درې ډای میټایل، یو درې بیوټوټاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نومې شوځنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننی درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوره‌ای جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننی درس په دوام د الکینونو درس واوري.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننی درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂದಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಹೊಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂದಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಇಂತಜಾರ್ ಕಿದ ಜಾನಾನು ಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂಬಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಯದದಿದಂತೆಗೆ ಅರಮಾನು ಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂಬಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಹೇ ದಸ್ತನೆ ಖಾಲಿ ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂಬಿದ ಪಸ್ತರ್ ಗುಸ್ರೂರಾಗ್ಲಮ್ಮ ಕೂರ್ತ ಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂಬಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಜಡ ಉದ್ರಿದಮ್ಮ ಮೂರ್ತ ಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂಬಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ
سال گے میں لمبی دا ولاڑا ہوں ماں سال گے میں لمبی دا ولاڑا ہوں ماں متان سن سبری دا ولاڑا ہوں ماں سال گے میں لمبی دا ولاڑا ہوں ماں او بارا دور